پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې غرمه 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو لپی یو استودیو دی غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې په حق کې د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو خواو له لوري د جنگي جرمونو د اعدام په اړه رسمي څېړنه پیل کړي. په دې هیواد کې د سولې پر ټکني بهیر به اغیز انڅوي. پر دې او د غرض په نړیوالو موضوعاتو کې بیا هم د همدې محکمې په اړه اوري چې د پخواني یوګسلاویا لپاره د ځانګړې محکمې چې د سربي ځواکونو د پخواني قومندان راتکو ملادیچ په اړه ده نن دا محکمه وروستۍ فیصله کوي. خو لومړی وار ورکو سالم محمد صالح ته چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوروي.
د ملي اردو چارواکي وای دا افغانستان په جنوب کې درويشت وسلوال طالبان وژل سوي. په میدان وردګ ولایت کې پوځي عملیات سوي دي. راپور نوې د ګرجستان د پلازمینې تبلیسي په مربوطاتو کې په وسلوالو کسانو پسې امنیتي عملیات پیل سوي. د ملي اردو چارواکي وای په کندهار، زابل او ارزګان ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله درويشت وسلوال طالبان وژل سوي دي. د افغانستان په جنوب کې د 215م اتل قلو اردو قمندانۍ وای دغه پوځي عملیات په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کندهار په ژړی، د زابل په ارغنداب او د ارزګان په چوري ولسوالیو کې سوي دي. دغه قلو اردو په خپل نننۍ اعلامیه کې ویلي چې په دغو عملیاتو کې 15 نور وسلوال طالبان ټپیان سوي او ځینې وسایط یې سوځول سوي دي. د دولت کومې مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا د میدان وردګ محلي چارواکي وای په نرخ ولسوالۍ کې تیر شپه د پوځي عملیاتو له کبله د دولت شل تنه مخالف وسلوال وژل سوي دي. د ولی ویان عبدالرحمن منګل نن سهار رسنیو ته په لیږلي ویډیوي کلیپ کې ویلي
په دې بریدونو کې شل وسلوال طالبان وژل شوي او همدارنګه هغه شته مهمات سپکې او درنې وسلې هم چې د وسلوالو طالبانو سره شتون درلوده هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي.
د میدان وردګ د والی ویاند وای په وژل سو وسلوالو طالبانو کې د هغوی قومندانان هم شامل دي. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې ولسمشرانو پرون په سوریه کې د سولې د راوستو پر مسأله ټلیفوني خبرې وکړې. سپین ماڼۍ ویلي ډونالد ټرمپ او ولادیمیر پوتین په دې یو ساعته ټلیفوني خبرو کې په سوله ییز ډول په سوریه کې د روانې شخړې د حل په هدف د ملګرو ملتونو د هڅو پر بیا پیلولو، د بشري ناورین پر پای ته رسولو او د سوریې د پیځایسو خلکو د بیرته ستنېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. د امریکا او روسیې ولسمشران یوه ورځ وروسته له هغې په خپلو کې خبرې کوي چې ولادیمیر پوتین د سوریې ولسمشر بشار الاسد سره وکتل. خو د امریکا او روسیې د ولسمشرانو په پرونی ټلیفوني تماس کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد راتلونکي برخلیک په اړه څه نه دی ویل سوي. تمه ده چې د روسیې ولسمشر نن د سوریې د وضعیت په اړه په ساحلي ښار سوچي کې د ایران او ترکیې له مشرانو سره غونډه وکړي. راپور نوې د ګرجستان د پلازمینې تبلیسي په مربوطاتو کې په وسلوالو کسانو پسې امنیتي عملیات پیل سوي دي. د ګرجستان د دولتي ټلویزیون اول چینل د راپور له مخې امنیتي ځواکونو نن سهار وختي د دوو بهرنیانو د نیولو لپاره د ترورزم ضد عملیات پیل کړل. امنیتي ځواکونو په داسې حال کې د مشکوکو کسانو د نیولو لپاره خپلو عملیاتو ته ادامه ورکړې چې سیمه تخلیه سوې ده. د رسنیو د راپور له مخې په سیمه کې د چاودنې او خورو ورو ډزو ژغونه اورېدل سوي دي. دغه مشکوک کسان په دې تورن دي چې له بهرنیو ترورستي سازمانونو سره نامشخصې اړیکې لري. په متحده ایالاتونو کې پرون یو منصفه هیات پر یو اوزبک پناه غوښتون کې چې په نیویارک کې تیر میاشت د لارې په ذریعه اته کسان وژلي وو رسمي تورونه ولګول. سیف الله سایپوف د نورو تورونو ترڅنګ په وژلو او له داعش ډلې څخه په ملاتړ تورن شوی دی. سایپوف په نیویارک ښار کې پر لارویانو او سایکل ځغلوونکو موټر تیر کړی و چې اته کسان یې وژلي وه. نوموړی د قتل په اتو او د وژلو د هڅې په 12 مواردو تورن شوی دی. که نوموړی مجرم پیژندل کیږي نو مرګ له سزا سره به مخامخ سي. او د زیمبابوي ولسمشر رابرت موګابي په وکیل و دې شکاله پاتې کېدو وروسته پرون له خپل دندې استعفا وکړه. د رابرت موګابي په استعفا لیک کې د دې هیواد د پارلمان رئیس ولوسترغلی زه موګابي د زیمبابوي د اساسي قانون د 19مې مادې لمخې خپل استعفا وړاندې کوم چې په فوري ډول د عملی کېدو وړ ده. د موګابي د استعفا تر اعلان وروسته د دې هیواد د پارلمان غړیو په چغو او نڅا سره د دې خبر هرکلی وکړ. پارلمان پرون موګابي د دې لپاره چې واک پرېږدي استعفا کړی وو. خو نوموړي د پارلمان تر غونډې مخکې استعفا اعلان کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د موګابي استعفا د شفافیت، دیموکراسي او سولې پر لوري د سمیدو لپاره د هیواد ته فوقلاده فرصت یو چانس بلل دی. درنوي کلن رابرت موګابي چې په اقتصادي توګه د هیواد په بې ثباته کولو او له بشري حقونو څخه په سرغړونې تورن دی، وروسته له هغې واک پرېښودو ته اړ سو چې پوځ یو اونۍ مخکې پلازمینې حرارې ته داخل سو او له نوموړي څخه یې وغوښتل چې استعفا دې وکړي.
سلام محمد صلی الله علیه و آله. د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واره ولکه دا ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې که په حق د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو خواو له لوري د جنګي جرمونو د اعدامو په اړه رسمي څېړنه پیل کړې، په دې هېواد کې د سولې په ټکني بهیر به اغیز سوي.
توهای صلح کروسای بیرم ندی ارزو هدف افغاناست. هر پروسه دیگی که تعلق داره با اشخاص و مشتشده محدود، چه داخلی باشه چه خارجی باشه، او یک قدر مطلوب به نظر نمیرسه.
دغه راز په نړیوالو مسایلو کې هم اوري چې د پخواني یوګوسلاویا لپاره د حق د جنګي جرمونو او بشر ضد اعمالو ځانګړې محکمه نن د سربي ځواکونو د پخواني قومندان راتکو ملادچ په اړه د وروستۍ فیصلې په اعلانولو سره خپل کار بشپړوي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو او دغه راز د وخت په صورت کې د ازادي راډیو ځینې نور مسایل هم څېړو. راسو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د جرمونو د نړیوالې محکمې له لورې په افغانستان کې د جنګي جرمونو څېړل د سولې په خبرو اترو هیڅ ډول تاثیر نشي لرلی. د دې شورا غړي قاضي محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته وویل د سولې پروسه د افغانانو غوښتنه ده او هیڅ کار د دې پروسې په وړاندې خنډ کېدای نشي. د سولې د عالي شورا غړي له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالي یو وار بیا غوښتنه کړې چې د قانونی جواز د ترلاسه کولو په صورت کې به دا محکمه هغه جنگی جرمونه وڅېړي، د هغو جنگی جرمونو اعدامي وڅېړي چې د 2003 کال وروسته په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو لخوا او د ښکېلو لورو لخوا ترسره شوې دي. دا موضوع د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام تعقیب کړي، همدا شیبه له کابل استډیو را سره وصل دی. اکرام صاحب، د افغانستان د سولې عالي شورا څه ویلي نورې څه ویلي؟
ډیر زیاته مننه نوري صاحب. تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. د افغانستان د سولې عالی شورا د جنگي جرمونو د سیړنې د نړیوالې محکمې د هغه غوښتنې په خبرګون کې چې وایي په افغانستان کې د 2003 کال د مئی د میاشې څخه وروسته د ترسره شویو جنگي جرمونو د اعدامو په اړه سیړنه کوي، وایي دا سیړنه به له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په خبرو اترو هیڅ ډول تاثیر ونه لري. د دې شورا یو غړي قاضي محمد امین وقاد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې پروسه د افغانانو غوښتنه ده او هیڅ کار د دې پروسې په وړاندې
کېدای
نشي. د سولې خبرې اترې یو نړیواله پروسه او د افغانانو غوښتنه ده او هیله ده هر بله پروسه چې په هر کس پورې اړه لري، که په داخل کې وي او که په خارج کې وي، دومره مطلوبه نه ګڼل کېږي. که هغوی کوم قانوني جواز هم واخلي، ډیر کلونه په اوږدو کې نیسي، د افغانستان د سولې په پروسه هیڅ ډول تاثیر نه لري. خغلی وقات هیله او خدا چې د وسلوالو طالبانو لاستازو سره به ډیر ژر په متحده عربي اماراتو کې د سولې خبرې اترې پایل شي. دا خبره داسې مهال مطرح کیږي چې د جنگي جرمونو د نړیوالې محکمې سرنوال یو وار بیا غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو د اعدامو د سیړنې قانوني جواز دی ورکړل شي. د دې سرنوال ویلي چې د قانوني جواز د ترلاسه کولو په صورت کې به دا محکمه هغه جنگي جرمونه وسیړي چې د 2003 کال د مئی له میاشتې وروسته رامنځته شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې هم ویلي چې دغه سیړنو د پایل د غوښتنو په اړه غور کوي، خو په ټوله کې د افغانستان په جګړه کې د نړیوالو جرمونو د محکمې له ښکېلتیا سره مخالفت ښودلی دی. له بل خوا د مشرانو جرګې اداري پلاوی یو شمېر غړي وایي که دا سیړنې د افغان حکومت سره په همغږۍ ترسره شي، د سولې په پروسه هیڅ ډول منفي تاثیر نه لري. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد اسف صدیقي په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل
چیرې دغه برنامه د افغانستان دولت په هماهنګي په مخ ولاړ سي، زه فکر کوم دغه مسله سولې ته قطعا ضرر نه بلکې کېدای شي مفید واقع سي. هغوی فقط په هغه کسانو باندې فشار اوړي، هغوی غواړي داسې کسان معرفي سي چې باید هغوی قطعا د صلح اراده نه لري.
خغلی صدیقی همدار از له حکومت او د سولې د علی شورا نغواړي چې د سولې د خبرو اترو په اړه چټک اقدامات وکړي او د سولې د ټینګښ په برخه کې ل رامنځته شوی فرصت ګټه واخلي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
بله اکرام الله اکرام، چې د افغانستان د سولې د علی شورا د ورستی عکس العمل په باب نور معلومات راکول. د افغانستان د سولې علی شورا وایي چې د جرمونو د نړیوالې محکمې له لوري په افغانستان کې د جنګي جرمونو څېړل د سولې په خبرو اترو هیڅ ډول تاثیر نشي لرلی. وسله والو طالبانو هم چې تر ډیره په افغانستان کې د ملکي وګړو په وژل کېدو تورن دي، تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په حق کې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالان وایي د 2009 نه تر 2016 کال پورې د شاوخوا 1200 کسانو په وژل کېدو کې طالبان او متحدین د بشریت ضد اعمالو او جنګي جرمونو تورن دي. په هغو اسنادو شواهدو کې چې څارنوالانو وړاندې کړي ویل شوي چې وسله والو طالبانو په افغانستان کې په منظم ډول ملکیان د حملو د بیرولو او تښتولو لپاره په نښه کړي دي. دغه راز افغان امنیتي ځواکونه هم تورن شوي چې هغه کسان چې د شخړو په تړاو نیول شوي او د دې هېواد په زندانونو کې ساتل کېږي په منظم ډول شکنجه کړي او له هغوی سره د جنسي ځورونې په ګډون بېرحمانه چلند کوي. د جګړې بل لوری د امریکا متحده ایالاتو ځواکونه هم ګرم بلل شوي. د امریکا متحده ایالات وایي د امریکایي پوځیانو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې څېړنه به کاملا غیر معجع او غیر عادلانه وي. په دغه څېړنه کې ټولې هغه اداوې څېړل کېږي چې د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواوو د امریکا د پوځ، CIA، افغان امنیتي ځواکونو او وسله والو طالبانو لخوا د ترسره شوو جنګي جرمونو په اړه شوي دي. بیا هم دا موضوع څېړو، په دې موضوع مو چې کچېرې د جرمونو نړیواله محکمه ICC په حق په افغانستان کې د جنګي جرمونو په اړه ادعاوې رسمن وڅېړي، اغیز به په افغانستان کې د سولې پر روان بهیر څه وي؟ په دې موضوع د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس د چارو د کارپو بصیر حقیار نظر پوښتی دی.
منحیث یوز د په شکل د اشکالو باندې د دې محکمې مکلفیت هم دی چې ځان په افغانستان په دغه جرایمو کې کوم چې دوی د اساسنامې مطابق د دې محکمې مربوط کیږي، په هغه صورت کې چې دلته رسیدګي ورته نه کیږي یا رسیدګي ورته ناشونی واوسي. اصل دا چې کله یو هیواد ونه غواړي یا ونه شي کولای د جرایمو ته رسیدګي وکړي، په دغه صورت کې بیا دا محکمه خصوصا هغه څوک چې اعزاو سیاغې ته مکلفیت لري چې دی رسیدګي په دې درې لورو کې چې کوم د څارنوالې تقاضا کړې چې د جرایمو ته رسیدګي کوو، یو نظامی مخالفین دي. په نظامی مخالفینو کې اوس که موږ تاسو وګورو، په هغه صورت کې چې د نظامی مخالفینو یو څوک نیول کیږي، نو افغانستان موجوده نظام هم غواړي او هم کولای شي چې دې ته رسیدګي وکړي.
حقیقت صاحب، امدی مسئله تراتلم چې د امریکا متحده ایالاتونو او امدار از د افغانستان حکومت چې د قضیه دوه مهم مرخونه دي، د جرمونو د نړیواله محکمې د غیلان پر بیتاب نغبرګون خودلې، په یو شکل د جرمونو د نړیواله محکمې له دغه اقدام سره مخالفت خودلې. نو بیا ساسول نظر څنګه امکان لري چې دوی دی وکړي شي دغه مهم ماموریت تر سره کړي؟
کله چې موږ نړیوال حقوق ته مراجعه کوو یا په نړیوالو حقوق کې خصوصا د جزا په حقوق کې چې نړیواله جنایي محکمه را منځته شوې ده، دا غوی د تطبیق ساحه په هماغه اندازه ده کم چې عضویت یې لري. اوس افغانستان یوه عضو ده، نو دلته بیا د افغانستان حکومت غوښتنه یا د طالبانو غوښتنه حقوقي لحاظ باندې اعتبار وړ نه بلل. په هغه صورت چې افغانستان حکومت ونه غواړي یا ونه شي کولای، نو دا محکمه منحیث ذیصلا مرجع مکلفه ده چې د خپل اعضاو په هیوادونو کې د دې نوع جرایم په اړه باندې مداخله وکړي. هغه خاص څلور جرایم دي چې دوی اوس نن سبا ډېر مهم په دي چې واقع شوي دي.
بلې حقیقت صاحب، هغه څوک چې متضرر شوي دي هغه اکثره د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې دي، یعنی په هغه سیمو کې چې تر ډېره د راپورونو پر اساس هلته دولتي حاکمیت کمزورې دی او طالبان په بعضو سیمو کې حاکم دي. طالبانو هم خبرګون ښودلی او خپل اړخ ته ویلي چې دوی هیڅ نو جنگي جنایتونه نه دي تر سره کړی او په دې رابطه مخالفت خودلای.
او دا خبره مشکله ده کنه، من وایو چې پاغه زایونی کې چې الټر رسیدګي یا اصطلاح سره د موجوده حکومت حاکمیت ضعیفه ده یا لسرسی نه لري هلته ناشونی ده، تر هغې پورې چې طالبانو سره یو موافقه ونه کړي او په هغه یا په مجموع کې نظامي مخالفینو سره موافقه ونه کړي هلته به تګ ناممکن وي، مګر هغه وخت کې چې پخپله د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د پرېکړې په اساس ایساف قواوې هلته مداخله وکړي او رسیدګي ورته وکړي.
د چارو کارپو بصیر حقیارو چې د جرمونو د نړیوال محکمې لخوا په افغانستان کې د جنگي جرمونو په اړه د رسمي څېړنې د پیلېدو په باب چې کچېرې دغه سی و رسمي څېړنه پیل شي تاثیر به یا اغیز به په افغانستان کې د سولې پر بهیر څه وی په دې اړه نظر څرګندو. ریچارد دیکر چې د بشري حقوقو د څارنې په سازمان کې د نړیوال عدالت د برخې مسؤل دی بیا د دغه څېړنې د پیلېدو هرکلی کړی دی. دیکر وایي د تورنو امریکایي پوځیانو په ګډون د ټولو ښکېلو خواوو لخوا د ترسره شوو سرغړونو په اړه څېړنه به یو نوی پیغام ورکړي چې هیڅوک له دې پرته چې حکومت څومره غښتلی دی له قانونه پورته نه دي. بیا هم را سره پاتې شي وړاندې په نړیوالو مسایلو کې بیا هم اوري چې د پخوانی یوګوسلاویا لپاره د حق د جنگي جرمونو او بشریت ضد اعمالو ځانګړې محکمه نن د سربي ځواکونو د پخوانی قومندان راتکو ملادیچ په اړه د وروستۍ فیصلې په اعلانولو سره خپل کار بشپړوي. تاسو ازادي رادیو اوري او اوس هم اکرام الله اکرام اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د کابل خار د برېښنا د پرچاوي د مخنیوي په هدف دیرش پایا نوي ترانسفرمرونه نصبېږي. د برېښنا شرکت ویان وحید توحیدی نن ازادي رادیو ته وویل د دې ترڅنګ به ډیر ژر ډیزلي جنراتورونه هم په کار پیل وکړي. هغه وویل چې دا جنراتورونه به د یو سل سلویخ میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت ولري. د نوموړي په خبره د دې دوه تازه اقداماتو په کولو سره به د کابل د برېښنا د پرچاوي ستونزه په هرو سلرویشتو ساعتونو کې شپږ ساعتونو ته راټیټه شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د هوایی دالیز د ستونزې د هواري په هدف د دې خونې د مرستیال خانجان لوکوزی په مشرۍ یو پلاوی هندوستان ته تللی او د دې هیواد له مسؤلینو سره یې خبرې اترې کړې دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې وایان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې هندي مسؤلینو ژمنه کړې چې ډیر ژر به یادې ستونزې حل کړي. نوموړی ټینګار کوي چې باید د افغانستان تازه میوه ژر انتقال او تخلیه او ګمرکي ستونزې حل شي. ښاغلی پسرلی دا هم وویل د دوی غوښتنه دا ده چې د روس خطې په ورځو کې هم صادرات تر سره شي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د زینو خوراکي توکو بای یو بوجي قزاقي وړ 200 افغاني، یو بوجي 50 کیلو بوره 1350 افغاني، د وریجو یو درې نیم منی بوجي 1350 افغاني، 14 لیټر غوړی 1000 افغاني، دا شان یو لیټر پټرول په 200 او یو لیټر ډیزل په 800 افغاني پلورل کیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې د زینو بهرنۍ او اثر سره افغاني په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغاني 50 اتیا پوله، یو یورو 80 افغاني 80 پوله، یو انګلیسي پوند 90 افغاني 90 پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني 10 پوله، زر ایرانی تومن 10 افغاني او زر پاکستانی کلداري 610 افغاني.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو او اوریدل. د ملګرو ملتونو د جرمونو نړیواله محکمه به چې په پخوانی یوګوسلاویا کې د کورنۍ جګړې په مهال جنگي جرمونه څېړي نن خپل کار بشپړ کړي. محکمه به نن د پخوانی یوګوسلاویا د کورنۍ جګړې په مهال په بوسنیا کې د سرب ځواکونو د قومندان راتکو ملادیچ په اړه خپل حکم اعلان کړي. راتکو ملادیچ د په بشري جنگ د بشر ضد اعمالو او د غراز جنگي جرمونو تورن دی. فرشته جلال زید موضوع څېړلې ده. فرشته جان، پر پخوانی د سربي ځواکونو په لوړ پوړي قومندان راتکو ملادیچ په ځانګړي ډول څه ډول تورونه لګېدلې دي؟
مننه نوري صاحب. راتکو ملادیچ په 1990 میلادي کال کې چې د پخوانی یوګوسلاویا د غړو ترمنځ جګړه پیل شوه، د هغه د دشمنانو لوري د بوسنیا په قصاب مشهور و. پر هغه تور لګیدلی چې په یو لسو مواردو کې قتل عام د بشریت ضد جرمونه او جنګي جرمونه کړي دي. پر راتکو ملادیچ د عمر قید حکم کېدلی شي، خو ملادیچ پر ځان لګیدلی ټول تورونه رد کړي دي. راتکو ملادیچ د 1995 میلادي کال په جولای میاشت کې په سربرنیڅه کې د لږ تر لږه 8000 بوسنیایي نارینه وو او هلکانو په ډله ییزه وژنه تورن شوی دی. د قتل عام په اروپا کې د یهودانو تر ډله ییزې وژنې یا هلوکاست وروسته تر لوستر بشری ضد جنایت بلل کیږي. په پخوانی یوګوسلاویا کې د جګړې پر مهال د ملګرو ملتونو 16 ساعتي هالندي ځواکونه په سیمه کې پراته وو. څارنوالان وایي چې درات کوم لادي چسکرو په سربرنیڅه کې د ملګرو ملتونو 16 ساعتي ځواکونه شاته کړی وو. شدې انجونی او سپینجوري په موټرو کې د بوسنیا خواته استولي وو او نارینه او هلکان یې د ډله ییزې وژنې لپاره جلا کړي او بولي وو. هغوی بیا وروسته نارینه او هلکان ټول له شا ویشتي وو او په ډله ییزو قبرونو کې پټ کړي وو. د 6900 قربانیانو هډوکي یا جسدونه د ډي این ای د معاینو پر اساس پیژندل سوي دي، خو لا هم د سلګونو کسانو مړي نه دي موندل شوي. د ملګرو ملتونو نړیوالې جنایي محکمې په 2000 میلادي کال کې حکم وکړ چې په سربرنیڅه کې د نارینه او هلکانو وژنه قتل عام دی چې سرب ځواکونو کړی دی. څارنوالانو ویلي چې د جګړې پر مهال ملادیچ د سربانو یو سیاسي مشر رادوان کرادیچ او د سربانو ولسمشر سلوبودان ملاسویچ غوښتل چې په بوسنیا کې یوازې سربانو اوسي او له غیر سربانو یې دغه سیمه خلاصه کړي. څارنوالانو دې مسلې ته د نژادي تصفیه نوم ورکړی چې هدف یې د یوګوسلاویا تر ړنګېدو وروسته د لویې سربیا جوړ ولو. خو په حق کې د ملګرو ملتونو د جنایي محکمې لوی څارنوال سرګی برامتس پرون د ازادي اروپا او ازادي راډیو د بالکان د هیوادونو له برخې سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې دا مسأله به دلته پای ته نه رسیږي. دا وایي چې دا د پخوانی یوګوسلاویا د جګړې د یو فصل پای دی. په بوسنیا او هرزګوینا کې 15000 کسان تر څیرنې لاندې دي چې زیات یې له سربنیڅه سره ارتباط لري. دی وایي هیله لري چې دا به د قربانیانو کورنیو ته د انصاف احساس ورکړي.
بلې فرشته جان، د پخوانی یوګوسلاویا د کورنۍ جګړې په اړه د ملګرو ملتونو د دغه محکمې تشکیل څه ډول دی؟
نوري صاحب، دا محکمه ډیره ځانګړې په دې خاطر ده چې په اروپا کې تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته چې د یهودانو قتل عام پکې وشو او یو ځانګړې د نورنبرګ محکمه جوړه سوه تر څو د جرمني د نازي رهبرانو د محاکمې کار پر مخ بوزي. دا اول وار و چې د ملګرو ملتونو سازمان په بوسنیا کې د جنګي جنایتونو لپاره ځانګړې محکمه جوړه کړه. دا محکمه هم لکه څنګه چې د نازی جرمني پر رهبرانو باندې حکم شوی و چې هغوی نژادي تصفیه کوله او غوښتل چې اروپا د یوې ډول خلکو څخه پاکه کړي، خلاصه کړي، پر دې هم داسې حکم شوی و چې دوی د سربانو یو شمېر رهبرانو هڅه کوله چې غیر سربان خلک په دغه سیمه کې ژوندونه کړي. دغه محکمه د پخوانی یوګوسلاویا د کورنۍ جګړې د جرمونو د څېړنې په نوم جوړه شوې ده.
بله فرشته جلال، زه له تاسو نه مننه چې د پخوانی یوګوسلاویا د کورنۍ جګړې د سرب ځواکونو د لوړ پوړي قومندان راتکو ملادیچ د محاکمې کېدو د وروستي بهیر په اړه مو اوریدونکو ته معلومات ورکول. یادونه وړ بولو چې په حق د جرمونو نړیواله محکمه هم په 2002 کال کې تاسیس شوې. لومړنۍ نړیواله دایمي محکمه ده چې جنګي جرمونو او د بشریت ضد اعمالو او ډلهییز وژنو ته رسیدګي کوي. د جرمونو نړیواله محکمه ورستای امکان دی او یوازې هغه وخت د عدالت د تامین لپاره اقدام کوي چې د هیوادونو حکومتونه د درنو جرمونو اداو ته رسیدګي ونه شي کولای یا هم نه غواړي چې په دې اړه عدلي او قانوني اقدامات وکړي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم د کابل چاپی خبرونه ته کتنه کو. حمید مومن د کابل چاپ ورسپانو ته کتنه کړی ده.
د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو د سرنګوالي په اړه اندېښنې او له پاکستان سره موجوده ستونزې هغه مسایل دي چې نن د کابل ورسپانو پر جلا جلا بحثونه کړي دي. ویسا ورسپانې په یو تفصیلي مطلب کې په افغانستان کې د انتخاباتو راتلونکو مبهم او مشکوک بلل. ورسپانه وړاندې د حکومت پر ځنو اقداماتو انتقاد کړی او لیکلی دی چې انتخابات یو ملي پروسه ده او د انتخاباتو خپلواک کمیسون یو ملي بنسټ چې دواړه باید ولسته د باور او درناوي وړ وي. خو ورسپانه وړاندې په ناقانونه توګه د ولسي جرګې د عمر د زیاتولو لپاره د ملي وحدت حکومت پر اقداماتو انتقاد کړی او لیکلی دی چې ممکن سبا حکومت خپل عمر هم زیات کړي. ملي ارمان ورسپانه بیا په یو ټلویزیونی بحث کې د ملي امنیت د پخوانی رئیس رحمت الله نبیل او د کورنیو چارو د پخوانی وزیر عمر داودزی لخوا د 2014 میلادي کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو په مهال د درغلیو د ځینو مواردو افشا کولو ته په اشاره لیکلی دی چې دا یو بې موقع افشاګری و. ورسپانه لیکلی دی چې دغه دواړو چارواکو ته په کار واچې دا درغلی دوی په همغه وخت کې افشا کړی و، ځکه په دې برخه کې د دوی رازداری ممکن په یو تاریخي ستره ګناه بدله شي. د افغانستان ما ورسپانه د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په حواله په مطلب کې لیکلی دی چې د تروریزم په وړاندې د پاکستان په سیاست کې بدلون نه دی راغلی. ورسپانه لیکلی دی چې ښاغلی عبدالله د ملګرو ملتونو له لوی منشي سره په لیدنه کې ویلی دی چې پاکستان لا هم په خپله خاوره کې د تروریستانو د پټن ځایونو د له منځه وړلو لپاره اقدام نه دی کړی. خو ورسپانه دا نه دی لیکلی چې اجرایه رئیس په دې اړه د ملګرو ملتونو څخه د کومې همکارۍ غوښتنه کړې او که څنګه. هیواد دولتي ورسپانه به لیکلی دی که څه هم د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې له پاکستان نه په کلکه غوښتل شوي چې د ترهګرو ډلو په وړاندې اقدام وکړي، خو د ورسپانه په وینا اسلام آباد لا هم په دې برخه کې همکارۍ ته چمتو نه دی. ورسپانه لیکي چې د امریکا او نړیوالې ټولنې د غوښتنو برخلاف پاکستان لا هم په افغانستان کې د جګړې اور بل ساتي او په بیلابیلو ولایتونو کې طالبان او نور ډلې د آی اس آی په مستقیمه لارښوونه د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې سخته جګړه کوي. ورسپانه دا هم لیکلی دی چې امریکایي چارواکو ته اوس دا جوته شوې ده چې پاکستان د افغانستان په اړه له خپله دریځه نه تیریږي، نو اوس امریکا ته پکار ده چې د سیاسي فشار په وسیله پاکستان اړ باسي چې د ترهګرو ډلو له ملاتړه لاس په سر شي.
ازادي رادیو اوري او اوس به اسمت سروان درته ووای چې د هوایی ټکسي د فعالیتونو د پیلېدو لپاره څه هڅې روانې دي.
اوبر د هوایی ټکسي په اړه له ناسا سره یوه موافقه لاسلیک کړه. وی ویل چې تر 2030 پورې به په لاس انجلس کې هوایی ټکسیان فعال کړي. د امریکا د فدرالي حکومت له تړلي ادارې ناسا سره د اوبر په موافقه کې په دې هم سلا شوي چې په ټیټه ارتفاع کې د بی پیلوټ الوتونکو موټرو یا هوایی ټکسیانو د مدیریت او کنټرول په برخه کې به همکاري کوي. د سی ان بی سی نیوز د راپور له مخې ناسا له څو نورو کمپنیو سره همکار پیل کړی څو په ټیټه ارتفاع د هوایی ترافیک اداره او کنټرول رامنځته کړي. په هوا کې د الوتونکو ټکسیانو د شمیر له زیاتېدو سره به بیروبار زیات شي او هوایی ترافیک هم د ځمکني ترافیک په شان نظم او کنټرول ته اړتیا پیدا کوي. یو اس ټوډی ورسپانه هم ویلی چې اوبر د لاس انجلس له سانستون پراپرټی سره موافقه لاسلیک کړې چې په ښار کې د اوبر هوایی ټکسیانو ته د کښېناستو او لمځکې د پورته کېدو اډې جوړې کړي. لاس انجلس به د امریکا دوهم ښار وي چې هوایی ټکسیان پکې فعالېږي. تر دې وړاندې په ډالاس کې د دغو ټکسیانو د فعالېدو په اړه قراردادونه شوي دي. په پام کې ده چې په لاس انجلس کې د 2028 تر اولمپیک سیالیو وړاندې هوایی ټکسیان پوره عام شوي وي. د سږ کال په فبروري کې اوبر کمپنۍ د ناسا انجینیر مارک مور چې د پرمختللو الوتکو انجینیر دی د خپلو هوایی ټکسیانو د پروژې لپاره وګمره.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم څنګه یې جوړه په خیر زه د هلمند ولایت څخه عبدالغفار خبرې کوم. دلته په هلمند ولایت کې د غلاوی ډېرې شوې دي او د چارواکي چې دي دغه موږ زوروي او پر هر چوک په نیولاړې غلاوی کوي، نو دا چې دي باید غټ چارواکي غم وخوري. وسلام.
زه خان زرا مل اول د پکتیا ولایت زادیره ولسوالۍ اوسیدونکو یم. په اول قدم کې د ازادۍ لري ټول کارکونکو اوریدونکو ته زړه له کومې سلامونه او نیکې احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې مرکزی دولت باندې او په خاص ډول د برېښنا وزیر باندې د ازادۍ لارې غږ کوم چې ډېر د شرم ځای دی چې پلانکي ملک نه مونږ ته برک راځي. پلانکي ملک نه مونږ ته برک راځي. د کونړ سیند د سپینې اوبه پنجابیان چې کی او ډالر مو په جیبو کې ورسته کړل، سرمایه مې امریکا او لندن او دوبۍ ته ورسېدي. ملک ته خدمت نشته. خو دا معلومه خبره ده چې افغانستان حکومت مشران نه اراده لري نه پلان لري نه بنیادی کار کوي. ولسوالی یو بار مصرف، سرکونه یو بار مصرف، مکتبونه یو بار مصرف، پولونه یو بار مصرف، پلچک یو بار مصرف جوړ. ولې د کونړ سیند باندې دیم نه جوړوي؟ ولې د مچلغو بند نه فعالوي؟ ولې د کمال خان ډېر بندونه اوبه لرو، سیندونه لرو، ډالر لرو، پوځونه لرو؟ شکر دی ټولو ته زما غږ د ازادارو لارې ورسېږي. او ځانو کې، کورنیو کې، په وظیفو کې، پوستو کې تغیرات راولي، نور ملت ته افغانستان ته خدمت وکړي. خدای په امان. مننه.
دا تاسو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې مو ثبت کړي وو، کور مو ودان، د شکایتونو په بڼه خدای وکړي چې ستاسو دغه پیغامونه هم مسؤولو چارواکو اورېدلي وي او د ستونزو د هواري لپاره اقدام وکړي. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو د لړۍ یوه نوې برخه درته خپروو او په دې کې هم یوه نوې مخکښه ښځه در پیژنو. خو اوس به سالی محمد صالح د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د ملي اردو چارواکي وای په کندهار، زابل او ورزګان ولایتونو کې د تیرو څلورویشت ساعتونو پر مهال په پوځي عملیاتو کې درویشت وسلوال طالبان وژل سوي دي. بلخوا د میدان وردګ محلي چارواکي وای په نرخ ولسوالۍ کې تیره شپه د پوځي عملیاتو له کبله د دولت شل تنه مخالف وسلوال وژل سوي او څو تنه نور ټپیان سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې ولسمشرانو پرون په سوریه کې د سولې د راوستو پر مسله په خپلو کې ټلیفوني خبرې وکړې. راپور نوې د ګورجستان د پلازمینې تبلیسی په مربوطاتو کې په وسلولو کسانو پسې امنیتی عملیات پیل سوي. د رسنیو د راپور له مخې په سیمه کې د چاودنو او خورو ورو ډزو ژغونه هم اوریدل سوي دي. په متحده ایالاتو کې پرون یوه منصفه هیات پر یوه اوزبک پناهغوښتون کې چې په نیویارک کې تیره میاشت د لارۍ په ذریعه حتی کسان وژلي وه رسمي تورونه ولګول. د زیمبابوې ولسمشر رابرت موګابي په واک کې له اووه دېرش کاله پاتې کېدو وروسته پرون له خپلې دندې استعفا وکړه. د رابرت موګابي په استعفا لیک کې چې د دې هېواد د پارلمان رئیس ولوس راغلي، موګابي د زیمبابوې د اساسي قانون د شپږ نویمې مادې له مخې خپله استعفا وړاندې کوم.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. زه او زما همکار طاهر روشان له تاسو خدای پامانی اخلو او ور ورکو یوسف خان زدران ته چې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې د فریده نیکزاد په نوم یو بل مخکښه ښځه در پیژني.
مخکښه ښځه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکې لی وړاندې. د مخکې خزې خبرونه ته موزه یوسف زدران هرکلی کوم. د خبرونه د تیرې دوشنبې پورس په ژوندۍ بڼه خبره شوې ده. دا وخت تاسې تکرار بڼه اورئ چې موږ پکې د فریدې نیکزاد په ژوندانه غږېدلی یو. فریدې نیکزاد د ښځو د حقونو رسنیزو فعالیتونو په برخه کې د زړور کار له امله پنځه نړیوالې جایزې او ایوارډونه اخیستي. نوموړې تر ډېره په بېلابېلو برخو کې د ښځو وضعیت د ښه کېدو لپاره کار کوي، خو هغې ولې دې کار ته ملا تړلې، څه یې کړي او لاد څه کول غواړي؟ د که خزه د دې ونې په خبرونه کې لدی او روچلنې کمر غدل تاسو موږ سره په سټوډیو کې ده. اغلی نگزاد خبرونه ته ډیر زیات بخیر راغلی ستړي مشي.
السلام علیکم. ډیر زیات مننه. تاسو ته سلام. ام تاسو یا تاسو تخنیکی همکارانو ته سلام وړاندې کوم او رودن کته او خاورس
خیر اوسې. خبرونه ته ډیر زیات بخیر راغلی. اغلی نگزاد، هغه چې موږ تاسو ژوند پاړه باندې مونډلې دي، تاسو تریوي اندازې دلته تحصیل کړي او سبا له هیواد بهر تللی وي، له هیواد بهر مو زده کړو ته ولې لومړی تو بر کړی وو او کومه برخه کې مو زده کړې کړې دي؟ خدای چې موږ اوریدون کې تاسو سره آشنا شي.
ډیر زیات مننه. زه خو ما خپل ابتدائی او لیسا تحصیلات او تعلیمات من دلته کابل کې کړی ده. بیا غوښتل ورسته پوهنتون، کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځی، ورسته بیا مې د شخصي پوهنتون دلته کابل کې مې درس ویلی د بزنس ادمنستریشن، د اداره او منیجمنت. ځکه چې کله منیجمنت ته راغلی نو باید د منیجمنت یا ادارې هغه تکنیک هم باید باید مسلکي غوندې بلد اوسي، تر څو خپل کارمندانو سره د هماغه مسلکي برخورد او هغه وکړي. نو څه موده ما خپله یو اسکالرشپ وه د دې لپاره تللی وم یو کال لپاره، او جرمنی ته موږ تللی وو، هلته انستیتوت، هلته موږ خپل زده کړه په دې
ژورنالیزم باندې تللی
وو. او د مخکې د غینه من دلته کابل کې مې ډیر زیات کار کړ.
مخکې اوردونکو ته مول تاسو ته ډیره د خزو وضعیت د کېدل لپاره او همدارنګ د پرزنیو برخه کې کار کړی دی، ترڅو د خزو غږ متر چارواکو او نړیوالو رسولې وي، او همدارنګ د دې وضعیت لپاره په یواد کې دنه کار کړی. ستاسو زده کړې د اقتصاد او تجارت په برخه کې دی، ولې له هغې برخې باندې ترغلې؟
اصل زه خو کابل پانتون به ژورنالیزم اول کار مې هم دلته و، د زه چې معاصله او مغز نه مې کار شروع کړی و. تقریبا زما د کار د تجربې نه تقریبا څه اول ساعته لس کاله کېږي چې زه د ژورنالیزم په ډګر کې کار
کوم. او طبعا اردوونکي تاسو سره آشنایی لري چې په دې برخه کې تاسو کار کړی دی. نړیوالې جایزې موږ مخکې یادونه وکړه تاسو اخیستې دي، او دا تر ډېره زړورتیا په برخه کې دي. خلک چې اردوونکي ستاسو له خولې واوري،
مننه. دا زما د پاره نه دی، دا کوم تقدیر، کوم جایزې، کوم اردوون چې مې خسته ده، دا زما نه بنل کیږي، ځکه چې دا زموږ ټول افغانانو خاصتا د خویندو او هغه کارکونکو چې ما سره کار کړی دی، دی هغه د نتیجې زحمات دی چې کردیت مشخصا ما ته راغلی دی، دی کې ټولو د پاره د ویاړ ځای دی. اصلا په ډیر سخت شرایطو کې مونږ کار کړی دی، او زه خپله شخصا د ژورنالیزم د فریلانس نه مې کار شروع کړی دی. هغې نه پسته د یو خبریال په حیث په ملي او بین المللي رسنیو کې مې کار کړی، او ډیر سخت مې کار کړی. او هغې نه وروسته زه چې راغلی یم لکه پروډوسر پاتې شوی یم، میډیا ترینر پاتې شوی یم، لکه ماوین د یو نیوز ایجنسی پاتې شوی یم، د پژواک د محسوسینو له جملې څخه یو چې پژواک موږ پرانیسته، هغو ته مو روزنه ورکړه تقریبا 15 کاله. نو دا د ټول لامل له زحمت نتیجه وه. او یو خواته دا و، بل خواته چې موږ همیشه د حق غږ پورته کړی ده، چې بیشتره د حقوق بشر او د ښځې حقونو په خاطر
د بشر حقونو موضوع ته راځو. تاسو د سخت کار یادونه وکړه چې سخت کارونه مو کړي دي، په وړاندې متعددونه ډیرو د هغو یادونه کوي، کور کې ممانعتونه وو، تاسو بیا هم زده کړې وکړې، کار مو وکړو، کنه په ټولنه کې نسبتا دلته محدودیتونه شته، د کار په وړاندې باندې تاوتریخوالی دغه موضوع د ټولو سره مبارزه کړي.
دقیقا تاسو ته کېدی شي پته وي چې اکثریت خویندې چې غواړي چې کار وکړي، د خپل د کور دننه مبارزه شروع کوي، تر څو چې خپل د کورنۍ غړي متقاعد کړي چې زه کولی شم، ته چې کولی شي زم کولی شم. د کور د کار یا هغه مسؤلیت چې یو ښځه لري، یو خور لري، یو میرمن لري، هغې په څنګ کې د باندې کار څنګه تنظیمول او څنګه مخته وړل، دا آسان کار نه دی. خو بیا موږ شروع کړو او ښه نتیجه مو واخیسته، حوصله مندي درلوده، خپل طریقه مو وساته، د خپل کورنۍ سره، د موږ خپل پلارونو نه، خپل خو فاملی نه، او خاصتا د خپل لکه د ژوند شریک نه مننه کوو، ځکه چې دا خو موږ سره همکاري کوي کنه، لکه که چیرې موږ حمایت نسو نه کوي. نو همدغسې زه دا پاین ته راځم، که چیرې په ټولنه کې لکه تاسو نور نارینه کسان چې موږ سره واقعا ډیر همکاري کوي او حمایت کوي، او دا ستونزه هغه وخت ډیر زیات دی چې واقعا ځان یو رقم تنها احساس کی. نو دا ستونزه همیشه ستا دی، د ښځو په وړاندې تاسو ته پته دی، تاوتریخوالی
دا تصویر ډیر عام دی. موږ غوښتل همدا پیغام له تاسو هم واخلو، دا اجازه څنګه اخیستلی شوه، تاسو څنګه واخیستلی شوه، څنګه باید واخیستل شي، څه ډول استدلال وشي په کور کې؟
دقیقا زه غواړم شخصي خپل یو تجربه تاسو شریکوم. کله چې ما زه د یو خبریال په حیث مې کار کړی د ملي او د بین المللي رسنیو سره، زه فریلانسم، اغینه په هغه وخت کې ما به یو گزارش باندې کار کړ، هغه گزارش د حقونو په بشري حقونو په اړه، او آسان نه و هغه گزارش چې مې هغه کړ. کله کله زما ورور رادیو کې غږ اورېده چې کور ته راته، زما پلار سره هغه و چې لور دې وساته، یا به لور د کور نه وځي یا به زه. اکثرا کور کې دا ستونزه پیدا کیږي پلار میول چې تم زما اولاد دې دم زما اولاد دې اوس دا دې باندې هغه مکا دا ان شاء الله چې زه باور لرم چې دا کولی سي او دا تهدیدونه چې ستاده تهدید کله زدیر سي دا بخپل کې دې لارې پیدا کی چې څنګه دا تهدید نه ځانو بسي نو کده غزای نامونګ ما خپل ورور احترام کو ما دې پلار میشه نظریات او سچ تصمیم نیو احترام کو اتا یعنی پټولنه کې هر چیرته چې زم زه نارینه ته دومره احترام ورکوم چې هغه خپل یو رقم احساس کوي چې ولید د دغه سره مونږ لکه یو
تبعیز
چلندو سی کنه لکه د خپل یو احساس ورکول چې ته د بیرته خپل سره هغه کیږي چې ته د هغه ځنه مبارزه شروع کوي هغه ته لاره ښایي چې موږ تاسو سره څومره انسانیت کوم زه تا یو همکار په حیث هغه کوم کنه لکه چې زه په تا باندې اعتماد کوم
یعنی په ښو اخلاقو په ښه کردار او کړنو باندې تکولی شي
بالکل د تحمل پذیری فرهنګ ډیر مهمه ده چې هر چیرته د کورنۍ سره ته په کورنۍ کې مې باید تحمل پذیری ولري
او استدلال ولري
او استدلال منطقي استدلال هم باید ولري او ته باید ثابت کی تاسو په دې ته باید ثابت کی چې ته کولی سي د اخلاقي لحاظ نه اجتماعي او ټولنیز لحاظ نه او خپل ما کرکټر باید ثابت کی چې واقعیا ته یو کاری مسلکی خزه یې
ډیر مننه اوردونکو ته ورزو کړي خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشه
وعلیکم
السلام علیکم وعلیکم السلام ځان معرفي کړه
شاعر گیانوال یم د پکتیکا ولایت مرکز شرن
زده کوم گیانوال ل پکتیکا نه ډیر بخیر راغلی د مخکې خزي خبرونه بو تر دې د متا سوریدلې وي د میرمن نگزاد پړه بس تاسو تفسیر چې وی چاغې د بشر د حقوقو کو وضعیت کې کېدول لپاره تر ډیر غک پورته کړي او یې درسنوي ل لارې کار کړي تاسو ور سره شنی درلودل کنه اوس شنه کېږي
محکمو د دین موردلای د لمړی خورتنی کیږي د سلامونه وایم د حقوقو لپاره خصوصا د افغانستان د خدو لپاره ډیر کړی دی ډیر کار کړی دی موږ یې ستایو همداسې نور ساتي باید تشویق کړي نور انجونه تشویق کړي چې په افغانستان کې په ورسته پاتې هیواد کې دوی داسې کار وکړي
ډیره مننه څه پوښتنه د ژوند په اړه باندې تبصره خو د مونږ واورېدله پوښتنه نه لري
پښتنه مدار ده چې دی په راتلونکي کې د افغانستان د کومې خزي کې دي چې باسواده دغه لپاره څه پروګرامونه لري کوم ځای ته تلل غواړي ولایتونو ته سفر کول غواړي او کنه
د باسواده خزو لپاره څه کول غواړي او ته کارمندنه دی برخه کې ډیره مننه تاسو ل پیغام او پښتنه ګانوالو چې د پکتیکا مرکز خیرن نه را سره اړیکه نیولې و بل اوردون کې هم را سره شته خبرون ته بخیر راغلی ستړي مشي کوم زینا کونر نه مېرمنې
زدرام سپتا ستا درنې مېرمنې ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم خراغلا
وعليكم السلام
سلام
مېرمنې مېرمنې
خورجانې د خدمتونو نه دغه نه خبر شوم خو دې دیو کې چې نورې کامیابې هم پر خدای دې وکړي چې په افغانستان کې هم دا ډول زمونږ خویندې زیاتې شي چې هغو هېوادوالو ته چې محکومه دي او نشي کولی چې خپل حقونه کی دا غو د حقوقو لپاره مبارزه کوي ته ځانګړي توګه د خوځو په برخه کې دا د ویال زیاده ته دا ډول فهم نه منګل لرو
تاسو ول چې لکونړ نه ماډی کني ولیال ته دا ډول فعالیتونه څه ول دي د سوک لري چې غا د افغان خزو غک پورته کړی شي دا غوي د حقوقو لپاره لکتر لګه حرکتو کی
بالکل بالکل استاد موږ خوين دي ټول په ګنړ کې کوشش کوي چې د خزو حقوقو تر لاسه کې او د یو حقوقو چې دوی لري دا غي په حق لبانې مبارزه کوي
دا نتیجه ورکوي فکر کوي مبارزه هڅه
بېلکل بېلکل خامخا به ورکی عدد نو مبارزین امداد چې نتیجه ورکی او خوشبینه یو چې نتیجه به ان شاء الله ورکی
بل اوردون کې ته هم ورزو ممکن د تردید موروستي اوردون کې وی تر لنډو جواب نو ورسته بیا اوردون کو تاسو خاطر ازو
محترم زبرون صاحب سلامونه او احترامات مو منه درنه ملمنه لګزو صاحب سلامونه وړاندې کوم فضل هدي وردګ دې باندې چاکنه
او ډیر مننه وردګ سم مهرباني
وقعاً یو نه دا یو ویولو افتخار دی چې موږ په جمعه کې داسې یو څوک لرو لکه دغه درنه خور چې تاسو یې خپرونه ته بل مکړی وقعاً مو د ډېرو رسنیو نه د دې غږ اوریدل وقعاً د افتخار ځای دی خدای دې نورم دې ته
هغه ورکو چې په دغه لار کې کوشش وکړو. نو دا پوښتنه ده محترم زبرون صاحب چې دی په کومو رسنیو کې کار کړی دی؟ افغانستان بیرون هم چېرته وظیفه اجرا کړې ده؟ که صرف په افغانستان کې په کومو رسنیو کې، په تلویزیون کې، په کومو تلویزیونو، په کومو رسنیو کې کار کړی؟
چې افغانستان بیرون هم کار کړی که نه؟ خو تر ډېره دلته ویل چې په نړیوالو محلي رسنیو کې کار کړی. وردګ صاحب، د رسنیو له لارې چې دوی تر ډېره غږ پورته کوي، او یا د بشر حقونو یا د ښځو په حقونو باندې دوی څنګه غږېدلی شي؟ فکر کوي سړی هم هغسې کار کولی شي که نه؟ دې برخو ته دوی کار ښه دی ستاسو په نظر؟
موږ جمعه کې هر چا ته ضرورت لرو. واقعا د عمو چې غایده اوس د دیوار ودو، واقعا دا یو ډېر د افتخار او د ویاړ ځای دی چې موږ په جمعه کې داسې یو څوک ولرو چې موږ په دې وار دی چې داسې رسنۍ کې بیا خو دا مهم مهم څوک ده غوښته چې د افغانستان په هر ګوټ کې ځکه خبر هغه کې نو دا ډېر ویاړ دی.
ډېره مننه وردګ صاحب، خیر اوسې. ستاسو اړیکه نظر مو خپور شو. اغلی نګزاد، ځینې پوښتنې وې، ستاسو کارونه وستایل شول، تر ډېره موږ هم درته موافقتونه لا بریالیتوبونه غواړو.
مننه، ډیره زیاته مننه. اول خو توخی صاحب ته زما سلام، او د پژواک په اړه واقعا هغه یو آزاد او مستقل آژانس دی، او ځکه چې اوس خو که پکې نه یم زه پوهیږم چې دوی خپله پالیسي لري، او سیاست خو سیاست د بل چا په سیاست کې دغه سوی نه یم، خو زه خپله لیواله یم چې خپله سیاست ولرم. که مې سیاست وکړه نور کسان خپل سیاست کې شاملول غواړم، نه غواړم چې د بل چا په سیاست کې شامل سم. او رازو د ورور چې د پکتیکانه ویلی و چې څه کول غواړي په راتلونکي کې، او
د
باسواده ښځو لپاره موږ خو ډېر کړی دی، او نور هم خاصتا د خبریالانو، ښځینه خبریالانو، ژورنالستانو په خاطر موږ دې زیات پروګرامونه لرو، برنامه لرو چې خدای وکړي موږ خدای موږ ته توفیق ورکړي چې وشو کولی. او یو خدا چې د موږ د دې ښځینه خبریالانو له لارې نه نور ښځو ته د خپل د حقونو پیژندول او آگاهی ورکول، د ټولنې سره چې دوی څنګه کولی سي د ټولنې او د یو مملکت په سطح دوی خپل د حق او د حقوق په هغه باندې پوسی، او خاصتا د خپل کورنۍ دوی څنګه کولی شي چې خپل حق وغواړي، او د اقتصادي له مخې نه چې دوی وابستګي لري څنګه کولی شي چې دوی خپل حق د اقتصاد د تامینولو په خاطر دوی خپل حق.
په دې برخه کې له سړی استاد کار یعنی ډیر مهم دی، به ارزښت دی.
زه نه وایم چې زمون کار دا پریدو، دا قضاوت هغه کسان چې مونږ ګوري او قضاوت کوي، زه ځان له نه غواړم چې دا هغه کو، خو خلک به قضاوت وکړي.
د باسواده ښځو لپاره یو خو تاسو چې په دې ډګر کې به کار کوئ چې دوی مسلک کار ته راشي، کار وکړي، غږ پورته کړي، له دې وراخوا هغه خلک چې بېسواده دي، هغه مېرمنې چې بېسواده دي ولې غواړي کار وکړي یا لږ تر لږه غږ یې پورته شي، حقوقو ته لاسرسی ورسوي، د هغو لپاره څه پیغام به
موي؟ متاسفانه خو زه په دغه پوزیشن یا موقف کې مونږ نه یو، خو داسې همدغه رادیوګانې نن سبا د رسنۍ او خاصتا د رادیوګانې دا یو منبع ده، یو سورس دی دوته چې د خپله کولی شي چې د خپل نالج یا هماغه د آگاهي سطح لوړه کړي. د دې د هماغه برنامې چې کومې دي تقریبا نن سبا خاصتا ازادي رادیو چې واقعا یو هغه نړیواله رادیو ده، او دغسې خلک مینهوالم ډېر لري، دوی ډېر ښه پروګرامونه او برنامې لري، که همدغسې تعقیب کړي او ښه برنامې، زه فکر کوم چې د دو اته په سواد هم کولی څه تغیر. او موږ د توقع ده د چارواکو نه چې دوی مشخص برنامې او پروګرامونه ولري د سواد آموزي په بخش کې دوی کار وکړي، تر څو چې هغه خویندې چې د سواد نه محروم دي متاسفانه دغه ستونزې به حل سي. او بل د کونان چې هغه ورور موږ ول نو مې فکر کوم شاکر صاحب د کونان نو دوی څه خاص هغه نه لرن کوري ودان چې مننه، موږ دا زموږ وظیفه ده او غواړو چې یو لاره نورو خویندو ته خلاصه کړو. او د کونار یو هلته فکر کوم یو فعال او مېرمن هلته مې ستا ده چې مجلې لري، زه غواړم دې ورور ته ووایم چې لطفا هماغه کسان هغه ښځې چې هلته کار کوي دوی حمایت کړي چې همدغسې نورې ښځې هلته په ولایتو کې هم راسي. موږ دا باید څه چې هغه تر څو چې یو څه نه منو یو څه د لاس ورنه کو بیرته یو شی لاس نه راځي
او یم سر معرفي کړی
کنه لکه یا د مونږ دغه څه نور کو مونږ کوشش کو چې دغه څه لکه محروم ولایتونه چې دی لکه محروم خو نس وایل خو بیا هم الته فعالیت د خزه یو د وان د خزه وان دلته ډیره کمره نو زه غواړم چې زما هیلم داد زکه چې ما کونار زما خپل زایم دی نو غواړم چې الته لکه نورم کار وشي او دی فضل ربی سه وردک نه ډیره مننه چې چک نه فضل ربی وایل فضل هادی ورور زه اصلا د فرنانس په هیڅ خبریاله پیسې کار کړم مخکې مشاره وکړه پر بی بی سی و همدغه نورو داخلي او خارجي رسنۍ سره کار کړی دی هغې نه پس بیا په موږ پژواک نه وروسته ما خپل اژانس درلوده د وخت خبري اژانس په نامه هغې نه پس زه کمشنره وم د ټول ټاکنې په کمیسون کې د رسنیو د کمیسون مشرې مې هغه کوه اغینه ورسته بیا مې استعفا ورکړه چې لارم درس چې بیرته راغلی هم دغه مرکز او د بنسټ مې جوړ کړل دي نو دغه دې مونږ کار چې په باندې کله چې زه بیرون وم نو هلته مې وزیده چې کار مې کړی دی یو سلور درې سلور میاشتې امریکې کې مې کار کړی یم دغسې
بلکل اوردن کې در سره
شنه وانه چې پاتې سم
دغه وکړه باید اوردن کو ته ويم چې اغلی نگزاد دا وخت د افغان خزینه ژورنالستانو د ملاتړ یو بنسټ او مرکز لري چې د خزینه ژورنالستانو د رشد وده او پرمختیا لپاره او پرسنوي کې دوی ونډه لپاره دوی حقونو لپاره کار کوي مونږ سره اوردن کې الله هم پاړي کې کېشتا او دوی ته بنستاسو خبرو سره شنه شوی دی ژوند سره شنه شوی تفسیر او یا پښتن لري پرې اړه باندې چې نور خلک څنګه کولای شي پرمختګ یا تاسو لار باندې لار شي ترڅو نوم پیدا کړي او لکه تلکه مخ خو وسی دوی به هم پیغام تبصری لري پښتني خبرونه تب خیر راغلی ستړي مشه
السلام علیکم زه دراشه تاسو سره سلام او خورجان پر دې سلام
احنا تاسو جوړ کړل نو راځو سره پاډی او زو اکسپ ډیر مننه چې امیش زمون خبرونه او اړیکه نیسه په خیر راغلی خبرونه ته ډیر مننه
کوم زه دراشه تاسو خبرونه کوم چې اربع مخکې چې خپل پروګرام تر غواړي
خیر اوسه
مننه کوم تاسو راو دا غلي پر دې خور څه خبرې مننه کوم
چې
په مشرۍ په کوکو په لار کې ډېر کو باندې ور کړی دا او زه ته لږ لیکل کړی او ډېر خو نو کارونه سر تر سو دي هغه څنګه ځل کړی دي او په دا غلي په تر څو مترم ته ایمن نو په دې غوښنه کې دا ډېر خو نه سچې چې څه لپاره کار کوي او سر په لاس کې نه څه لپاره کو باندې ور کړی دا اوره
کار کوي دې ته لکه څوک تاسو دیو نه منې ویلې شي کیږي راته معرفي کړي و خو لرو د خبرونې لپاره مونږ به پراتون خبرونه کې وغوړو
بلې نو شه په لمن ورات کې حبيبا سعادت چې تل نو په ولې چې جرګې کې د لمن راځي دا هم وخت کې نه ول ته لمن کې مشو لپاره ډیر کار کړی دی او هڅه کړی دی او کوشش هم دا و چې د شو لپاره او د شو څنګه کې حبيبا سعادت چې په نو
ولنه مرمنې چې فعال دي خبرونه د تاسو لپاره پام دی اړه دا چې مخکې خزي مونږ درو پیژنو دوی څه ډول پرمختګ کړی دی او نور خلک څنګه کولای شي د هغه لسپارښتنو یا د هغه ژوند څخه لکه تر لکه متاثر شي او یا په هغه لارو باندې قدم کېږي تر څو هغه شان مونږ پراتون کې خبرونه کې ولنه ولرو تاسو د اغلی نگزاد هڅه وستل ډیر مننه زو اکسپ پښتنه نه لري لاړی کوم مننه بل اوردون کې را سره شته خبرونه کې ستړي مشه
سلامونه نیکی هیلی احترامات زادران صاحب تا تا حبیم خواست سلام ستاسو دناس پروڈیسر تا هم نگزاد صاحب تا سلامونه سیله کوام چرا تاریو غلطی
وعلیکم سلام خیر حسین
مننه
ربانی
مننه عنایت تنگیوال لورده گنه
عنایت تنگیوال مخی و بل تنگیوال رو راڑی کنی ولی و تاسون خبرون تب خیر رغ لی استاسو نظر تب سیره پیغام او رو
مننه دیر از یاد پوستانه میز دی نگزاد صاحب تا خداده که دی زکلی پا کن ولایت که کری او دی او د کوم په هاتون څخه فارغ شوه او د دې سین او سال څومره دی چې له کوم چیرې ته معلومات راکای
او درته به وای ان شاء الله شخصي پښتنیم که ځواب ول لا به معلومات درکړي دغه پاړه باندې بیا ځینی خلک وایي چې مېرمنو جون نه بده سن عمر
پښتنه نه
کوي تاسو وایي البته
مننه ما خو د خپل تحصیلاتو پاک لمخ کې معلومات ورکړه چې ما افغانستان کې خپل تحصیل کړی دی او تعلیمات او تحصیلات بیا په هند په جرمنی او لندن موده په دغه سي ملکونو کې مم چې دا کار بیا زما زله خیر سره سلوخت کانال کیږم
او مهرباني زواک سے بیا پختنه نه درلودل اساس هڅه وستاله وړاندې چې درلودل ان شاء الله پراتلون کې به پاغه اړه واوري خپل او دن کې لغزنی را سره خبرون ته بخیر غلستړی مشه بلیستا سلام وعلیکم
سلام سلامونه گرانی و خور سال تاسو در مو همکاران و ټول سلامونه وایم
ډیر مننه زاند معرفي کړو ورور نوم دی وایم
ګمانم نوافان دې غزنی له مرکز نه میاړي کنه ولې
ده خان غزنی کې څال نه دي خیر ده ان شاء الله
الله شکر خیر
ښه شکر چې خیر وي خدای دې تخلي لري ته د مخکې خزي خبرونه کې مو فريده نگزاد ملمنه ده د هڅونې خبر یې څه به ویل غواړي تاسو
له هر څه نه خبر یم خبرون مستدې ده په تک کړه ده ست دې نه پوښتنه کوم چې د ښار له لنډه د اطراف کې د لپاره دې څه کړی تر دې ده مو پرې
ډیر ښه
چې له تمې تخلل دې له ځای تخلل دې دې د لپاره تر څو دم پر څه کړی ده
او یا بڅ کول غواړي زبدا او اضافه کم ډیر مننه نواب خان ډیر مهمه پوښتنه مو وکړه ځواب بدرته وای مېرمن نکسات ان شاء الله خبرونه سره وسی بخیر
خورجان نظر دو پښتنې دی هغه خو ویار کوم د شپند باندې چې موږ په جامعې کې په افغانستان کې د دې پر مخه کې او ما دې ته دا پښتنه ده چې آیا د شورونو استري په افغانستان کې یا پلارونه چې هغه خپل لورګان یا وینا خوندې د دې پر دې چې د منصب ته ورسي یا تعلیم ته یا بل خپل حق نه پرې دي چې خپل حق ترلاسه کړي
او پښتنه مو دا و چې هغه لپاره څه وکړي که څنګه پښتنه مو مکمل نه خو البته تا به نوریدونکې اړیکه وشلې ده دا به وچې هغه خلکو ته بساس پیغام چې ویچ لورګانې تعلیم او تحصیل
کارت نه پریږدي زه پیغام وایم زه ایران سم چې دغه د تاسو برنامه د مخه خزي په اړه دی خو متاسفانه چې یو خزم اړیکه نه سي زه نه پوهیږم چې تاسو ګوره بیا هم نارینه ټول ماشاءالله تاسو اوریدونکو
مونږ څه توپیر نه کوو مونږ شمیرې عمومي بیان کړي دي کولې شي تاسو خويندې زمونږ خويندې هم اړیکه
لري چې نه دا ځل چې زه نن یم خو دای به خپل باید ثابت کړي چې دوی هم دغه سي نظریات لري توقعات لري مونږ سره غواړي دوی خپل سره ستونزې لري مونږ سره شریک کړي چې مونږ لا اقل نور چارواکو سره چیرته دو سره شریک
کړو تاسو لپاره به خزیره پیغام دی چې ورونه اړیکه نیسي او تاسو هڅه ستایي او دلته خبره چې پوړاندې توتريخواله دی هغه پیغام تر ډیره رديږي ځکه ټول تاسو هڅه ستایي ډیره مننه او دونکو تر دې د مورسته درته رازو بیا تاسو نو به تر ازي د دریم ځل لپاره هم پړیکه کرا سره اوسې هغه خويندو ته تاسو پیغام ویل کډو یړی کینی سي تاسو غږ او ری تاسو هڅه نه خبر وي دوی کولای شي په ټوله کې ټوله اردوونکی کولای شي 0993 1540 او 0923 1550 زمنګ سره اړیکه ونیسي څو اردوونکو پښتنه درلودلې مهرباني نکزات کا او تاسو جواب شي
مننه ز فکر کوم چې یو ورور د هلمن تماس او فکر کوم چې هغه خپل پیشنهاد لود خاص غنه او یو بل ورډک نایت په نامه دویم خاص
ځواب ورکړ چې زده کړم چې
زده کړم ما خپل عمر مې ورته وویل چې سو کله نه یو دی نو خو زه تقریبا د غد له خیر سره زه سلوخت کېږم
چې سلوخت ما نه وریدو زه کوم بیا
ول خیر سره
ژوند غواړو خم تیر کړی دی
هغه یا کم سلوخت سوې ضرور د خزنین نه چې
خو لپاره مو څه کړی دی ډیر
مهمه بالکل بالکل دا ډیر مهمه ده ما خپل په بخش کې تقریبا بشتر او اکثرا ولایت ته سفر کړه ده مثلا د 2003 کال ما اولین رادیو په هرات کې پرانست د سحر په نامه چې اوسم فعال ده ماشاءالله خزي په کې کار کوي تل مې روزنه ورکړه تخنیکی روزنه او مسلکی روزنه تقریبا په مزار شریف کې مې بل رادیو اختصاصي خزه ته هرات کې مختصاصي خزه ته پاره هم دغه سی په فاریاب کې بل رادیو موږ پرانست خزه ته اختصاصي چې دغه خويند ته هم زمينه د کار پیدا غسو پیدا سو او هم د خپل مسلکی کار چې څنګه دوی تر اوسه دوی کول څه چې د نور ته خزه او معسلین خاصتا تشویق
عملا تاسو د کار زمينه ورته برابر
زمينه برابر سو او نور دا چې تقریبا د ولنا اوس چې مې کار کړی دی په دې کې مې ترننګونه ورکشاپونه د بشر حقونو په اړه د جندر په حق له د مسلکی ژورنالیزم د مدرن ژورنالیزم د اکثرا برنامه کې اولویت بشتر اخیزنه کسانو ته موږ ورکړی ده. نو دغه سې زمونږ همیشه کمیسون کې چوم، همیشه مخبل سفرو ته چې زتلم بشتر مې کوشش کوو چې د پوهاوی او د اولویت د کار او د پیدا کارموندنې د پاره ده شاو
کې
تقریبا د یو مخاوه چې موږ همیشه کړی دی
او تاسو لکه تل کېدنه والو بنسټونو سره آشنایی پیدا کړي خپل کار کوي الله هم ممکن ډیر رسي برنامه پروګرامونه ولري دوس ویل چې هغه کسان چې خپل لورګان انجونې تعلیم ته نه پریدي کار ته نه پریږي تاسو تاسو پیغام سی وي
زه وایم چې زمونږ ورونو زمونږ باید دا ومني چې کچيري هر یو هر څه د تغییر په حالت کې دي دوی خپل لور باید اجازه ورکړي کچيري دوی نه غواړي چې خپل مریض نارینه ډاکټر ته بیایي د څنګه بیا راتلونکي کې مونږ چې د کوم ځای نه مونږ خزانه ډاکټر ولرو کچيري دوی اجازه نه ورکړي چې یو استاد یو معلم نارینه هغه ته ولېږي مکتب ته ولېږي څنګه بیا زمونږ خزانه معلمه د کومه سوه مونږ خپل لونې ته باید دا فرصت مساعد کو ایمایت کو دا زمينه برابر کو چې دوی خپل تعلیم او تحصیل د ادامه ورکړي تر څو چې پراتلونکي دوی وشي کولای چې په همدغه ټولنه کې د خپل خلکو ته خدمت وکړي د دوی خدمتګار سي په کورنۍ ده نه
بله بله ډیره زیاته مننه درنو اردوونکو لتا سونه مننه اغل نگزاد لتا سونه مننه چې خبرونه کې را سره وي د خبرونه وخت پات رسیدل نه شو کولای خبرونه ته دوام ورکړو زه یوسف زدران مو په پاک خدای سپارم د خدای پامن
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.